السلام علیکم د څلورو بجو خبرونه ته شرغلاست په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم درا کې چنو او توغندوی د دفع لپاره ګټور غني
طرفه دوستای خارجي ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو او د خارجي کل سوې ده دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزاتي
دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبرې هم اوري
دا هوایي دفاعي سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیت قوا ده
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لږ تر لږه 12 کسان چې پکې افغانان هم دي مړه شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږتیاو ته ورسید هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار او محاوزه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي رړیتو ویل په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتلی دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسته هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محاوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکي ایستلي دي خو کنسولګری نه ده تړلې نږدې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړی وو په دې تړاو د سفارت لخوا په خبره شوي بیان کې له افغانستان میشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دي لاغو غوښتل شوي وو چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دي بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي رویټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کاندې ته له لویدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه ووژل شول او شپږویشت نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنګلادیشي کډوال یاد شوي پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سره د پله مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ورځي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي دغه وزارت یو ویاند فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی امان ادعا کړي چې دا وسلوال طالبان تیره شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاتونوالو په بریدونو کې مړه او ټپیان شوي د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبانو له څلورو ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې هغه پرته له دې د بدخشان د والي ویاند پرته له دې چې جزئیات شواهد وړاندې کړي ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم وژل شوي کران او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې له پنجشیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري د بدخشان له وویشتو ولسوالیو اکثر د طالبانو په لاس کې دي د یو بل امنیتي خبر له مخې د بادغیس والی وایي طالبانو د پنځم وار لپاره په قلعهناو ښار باندې بریدونه کړي دي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل له پرون مازدیګره په قلعهناو ښار باندې بریدونه روان دي خو د دې خبره افغان پوځیان دفاع کوي
زرګری دی شف و امروز ده نفر از
د پرون شپې او نننیو نخطو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي موږ هم لشته امکانات استفاده کوو چې په قلعهناو ښار باندې د پنځمې حملې چې پراخ هم د مخاوني سو امنیتي او دفاعي ځواکونه لوړ مورال برخمن دي والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا یې اور راچولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا که څه هم د لږ شمېر طالبانو مرګ ژوبله تایید کړه، خو دا یې رد کړه چې د دوی جنګیالیو د دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. د راپورونو له مخې یوازې او مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي. د ورکو شوو کسانو شمېر دوه څلوېښتو تنو ته رسېدلی دی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل، خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپي شوی کمرمین څا ورکړه. لیکسو لشکر وا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 500 خبریالانو او کمرمینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خیاړ خوتونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټی هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو له تون غبرګونو سره مخ کیږي. د تبلیسی ښار کې د دوی په غونډه باندې په برید سره په ټپي شوو خبریالانو کې د آزادې اروپا راډیو دوه ژورنالیستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې 1-0 په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای 18 د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټنې پروګرام خو پایل خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم دی او ځکه فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې مهال د هوایي مدافع دا سیستم فعالیږي چې ترکیه اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولی او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو لخوا راکل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزاتی. اوس مهال مو هم بهرنی همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسیلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغل شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرارو په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په وخت پر کړی خبر پاره کې د دې وسیلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر باندې کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احضاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چارې مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړي او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړي. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه خو په افغانستان کې دې غوښتنې تند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبان ویلی د دوهی دوه کړ پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به په خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د می له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې بشپړ شي.
ومردل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالی دي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې دا څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم کې دا پیش موږ درلود د هوایی دفاعی سیستم مقدرو را تک در امریکا پوری هم چه امریکایان هم افغانستان تراتر یو سه و درر قوی نو را که مخی دیاره سوا یو و یعنی دیر قوی دیر رکتر یو سیستم دفاعی هوایی مک پا افغانستان که درو درو
اوس چه دغا سیستم فعال سوا ده چه فکر که وی جسم رو باو کولیسی ده توغنده یو پا مخنیوی که گرد ور ثابت سیزه که چه ده توغنده یو سیستم هم نوی سوا
ده ایران وکو نروال میدان که ده امیرکزی پنامه چی آدیگی ده سیستم یو راکتی سیستم ده ده خد مزایر و راکتون دفکوی او مسافه سنجوی چی ده کم مسافه ندر رازی او پا کم ارتفاع که رازی او دې د فکرولو شي چې خپل هدف ته ونرسي. مخکې دې نه چې هدف ته ونرسي دفاع کوي. دفاع کوي. لکن دې هغه تعریف یا نشي کوي. تعریف هم دفاع کولی شي. یعنی تاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دې دفاع کولی شي او ټول د بین وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی. دا د هواد د پاره د راکه اوستانه د پایتخت د پاره د ایجاد شویده.
په دغه سی وضعیت کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی. بل خو ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پر اهمیت ده، ډېر با ارزښت ده. په خاطر کې دې باندې چې د موږ جګپوري کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښت دی. په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایرونه پرازي، بې پیلوټه تعویع راځي، با پیلوټه تعویع راځي، بالونونه راځي د کاش د پاره د دونه به دا معصوم وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر اصلي هدف دی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدیدې شوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې له خپلې قونسلګرۍ څخه خپل کارکوونکي کابل ته وربللي دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامې کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سولیز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکېچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه شان افغانستان کې د سولې لپاره د تلفاتې ډیپلوماتیکې هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسته تقریبا یو ورځ بل ورځ ناشته وی ناشته جریان لري مطبوعات ته کوم شایست کی وای دوه دوه توافق وی په دې اساس د موضوعات کله باندې سره شوې ده ناشته جریان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چرواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېرې برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت وځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړي په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې ښه وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرېدو دي.
خو د طالبان وین زبیولا مجاهد رسنوی ته په استولي خبرپاڼه کې ویل چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورځپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګرۍ 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اوومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلی دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداری ورکړی چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
ازادي رادیو ته ورسېد. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماین په چاودنه کې وژل شوی، بلخوا په لسګونو کسانو په ترین کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وه کارمندان پکښې چې وه د چسپکی ماین فزیره باندې انفجار وکړ چې په هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان وو چې یو یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وجل سو او ټپی کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بېګنا کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موږګرد ورته ولر په سره خودي ورواغوسته لاسونه وتړ بویت یو شی نه کوي پیدا ماشین یې کړه ورور شهید کړی په شبخانه کې غورځولی بیا خلک سره خبر شوي دي دا یو څه دلته ورور د ولایتو مخ ته راوړي اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبا ورور ماسه کې سبا ساسه کې بل بل څه کېږي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاس وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې یاد کاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم وویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1353 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې، یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایع ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
پتنګ درک انګازې خورې کړې. کاخ کاخ کاخ.
بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه والوت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړي منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې وو 30 کلن، پرون یې په کابل کې د کورونا ناروغي له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونو به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوند دی وي. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په وو ورځو کې 42% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ په پرتله 30% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل منلی بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو شوی شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین شوي دي او د فلوریډا شاوخوا 12 میلیونه اوسېدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین شوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1,410 څخه تر 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر 2 زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګېږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
و
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز لس